Tırşne Asmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. تشنه اسمان لاندې د پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه دوه کنفرانسونه جوړ شي. د فبروري په 13 او 19 به دوحه د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس کوربنه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک د دې کانفرنس په اړه ویلي، دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړوي شي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینیر لیوغلو سپارښتنو ته په کتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحه په غونډه کې طالبان او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس ته ویډلې د جوړېدو موضوع به د دوحه په غونډه کې وڅېړل شي. لدی جلا ټاکل شوې ده چې د دې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د تماس ډلې د غړیو هیوادونو غونډه دایره شي. د تماس په ډله کې ایران، پاکستان، روسیا او چین شامل دي او ټاکل شوې ده چې د څلور وړو هیوادونو استازي د کابل په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت نړیوال فشارونه دوام لري او هیڅ هیواد د دوی د رژیم رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیه به تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي او د ټول شموله حکومت په اړه خپلې ژمنې پوره نه کړي. امریکا او نورو هیوادونو هم د طالبانو پر لپسې غوښتي چې د کار او تعلیم په څیر د ښځو اساسي حقونه ومني او تر څو چې طالبان د بشري حقونو په اړه ژمنې عملي نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو دا ډول غوښتنې منلي نه دي او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي او حکومت یې پراخ بنسټه دی. په داسې حال کې د افغانستان په اړه د دوحې او کابل د کنفرانسونو اغیز به څه وي؟ په دې خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره پر خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد اساق اکمر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او همدارس د خبرونه په یو برخه کې به له امریکا څخه د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار هم را سره وي. درنو اوریدونکو ته هم هر کلی وایو. لومړی به ورشو وحدتیار صاحب ته، ځکه چې دوی د خپرونې په یوازې په یو برخه کې را سره دی. وحدتیار صاحب، د دغو کنفرانسونو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د دې معنا دا ده چې افغانستان ته بیا د نړیوالو پام اوښتی دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. نه داسې نه ده. اول دا چې نړۍ پام افغانستان ته په دې نه ده اوښتی چې نړۍ خپله ښکېل شوې په لویو لویو مسالونو کې، د اوکراین جګړه ده، د فلسطین او د اسرائیل جګړه ده، او همداسې امکان لري چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ هم کړکیچ وشي او یا د امریکایانو د ایران ترمنځ. د دې په خاطر افغانستان اوس محور د دنیا د لومړیتوب نه ده. دا په عین وخت کې یو ښه کار هم ده که چېرته افغانستان د نړیوالو په لومړیتوبونو کې راشي او د دوی د تقابل د لویو قدرتونو ترمنځ د تقابل مرکز وګرځي، بیا به هغه نسبي امنیت چې اوس په افغانستان کې دا به هم نه وي. یو دویمه مسله دا ده چې د کومې د سیمې لوی لوی هیوادونه چې یا د دنیا هیوادونه چې بعضې شرطونه چې د افغانستان په قبال کې لري، په یاد وساتئ چې ډېرو هیوادونو دپاره د افغانستان کې د ښځو کار یا د هغوی دپاره د تعلیم دا د دوی دپاره مهمه نه ده. اما دوی د پردې پر مخ دی، اما د پردې تر شا کوم توافق چې د طالبانو غواړي هغه چې ونشي، بیا نو طالبان یا د افغانستان په مورد کې بیا داسې بحثونه کېږي. اصلي لومړیتوبونه د پردې تر شا دي.
زما مطلب دا نه دی چې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره لومړیتوب دی، یعنی د ټولو مسایلو په سر کې دی واقع شي لکه یو وخت چې افغانستان و. لیکن په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وایست، له یوې خوا د اوکراین جنگ روان دی، له بلې خوا د منځني ختیځ ستونزه ده، د غزې جنگ ده، لیکن له دې مهمو موضوعاتو سره سره چې بیا هم د افغانستان په اړه د نړۍ مهم قدرتونه راځي او غونډه جوړوي، په نسبت هغه وخت چې بیخي هیر شوی و، یو څه توجه د اوښتو نه خنه ده.
نه دا داسې نه ده، ځکه چې د سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر قبال کې. د سیمې بعضي هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه ده. مثلا په افغانستان کې د شرقي ترکستان ډله چې یو خور مسلمانان سره یې همکاري کوي او دا به سبب د دې شي چې په داخل د چین کې بلواوې جوړې کړي د نړیوالو د ځینې هیوادونو پر همکارۍ سره. عین وخت کې که تاسو متوجه شئ به هلته مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا نه دي. مسکو په افغانستان کې د داعش نه احساس د خطر کوي چې هغه مرکزي آسیا ته راننه وزي، د دوی سرتیرو دپاره د دوی منافعو دپاره به خطرونه جوړ کړي. نو د دې په مورد سره ایران به په عین وخت کې ایران داسې فکر کوي چې کله طالبان قدرت ته ورسېږي، د طالبانو انتحاري قطې نه به سپای پاسداران استفاده وکړي په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د امریکایانو پر خلاف به وکاروي. اما برخلاف د امریکایانو د وتلو نه وروسته د افغانستان د امریکایانو او طالبانو دښمني په بددوستۍ مه بدله شوه. دې په خاطر یو پیغام که زه دا ورته ویکړم چې د دغو مختلفو کنفرنسونو نه څو پیغامونه دي. یو پیغام داره چې سیمه یو متحد و نظر د افغانستان په قبال کې نه لري. دویم مختلف لومړیتوبونه لري د افغانستان په مورد کې. دریم اساسي مسله دلته دا ده چې سیمه غوښتل چې امریکایان د افغانستان نه اوزي، بیا به دوی به طالبان سره مشترکن یو میکانیزم جوړ کړي بلې سیمه په مورد کې. اما اوس سیمه دې ته متوجه شوه چې د افغانستان په مورد کې دوی احساس د خطر کوي. امریکایان ناتو د افغانستان نه لرې شول او دوی مجبور دي چې دغه خطر په خپله کو کول شي چې یو حل لار ورته پیدا کړي.
بله صاحب، ډېر مننه وحدت یار صاحب. د کابل د غونډې په اړه ستاسو نظر غواړم واورو. په دې غونډه کې دا څلور هیوادونه چې غواړي استازي د کانفرنس ته واستوي، فکر کوي د افغانستان په اړه ګډ دریز لري؟ یعنی د څلور واړه د افغانستان له درکه اندېښنه لري ځکه په دا ډول غونډو کې ګډون کوي او که نه؟
دا تدری دلیل ډیر مهم دلیل پر دی. اول دا چې لکه څنګه چې ما وویل چې دوی متحد او متفق دلیلونه د افغانستان په مورد کې نه لري، اما په یادو ساتي چې دغه غونډه قرار و چې په مسکو کې جوړ شي او د طالبانو حکومت او د روسانو ترمنځ دغه بحثونه روان و چې په مسکو کې دا غونډه وشي. اما طالبانو غوښتنه دا وه چې اوس یو حکومت په افغانستان کې او دا غونډې ضرورت نشته چې مسکو کې وشي، دا باید په کابل کې وشي. د څو مذاکرات وروسته موافقه په دې وشوه چې ښایي یو جلسه دې په کابل کې وشي، بله دې په مسکو کې وشي. دویمه مهمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې دنیاوالو ته وښيي، سیمه ییزو هیوادونو ته وښيي چې داخل د افغانستان کې شرایط ورته وښيي، د نږدې نه ورته وښيي، امنیت د افغانستان د نږدې نه ورته وښيي، ټولنیز حالت چې په افغانستان کې ده یو مثبت انځور دنیاوالو ته او نړۍ سیمه هیوادونو ته وښيي د نږدې نه شدي په داخل د افغانستان کې وګوري. دریمه مسله دا ده چې طالبان په دې پوه شو چې که چېرته د دغو سیمه هیوادونو سره تعامل ونه لري نو هغه هیوادونه به په داخل د افغانستان کې اشتراک ونه کړي او دوی به د اجازه به ورنه کړي چې دوی د سیمه هیوادونو هلته اشتراک وکړي، ځکه چې نور کانفرنسونه هم جوړ شوي وو چې حمید خان متقي او د دوی ډلې او د ټیم کسان هلته پکې ګډونې دعوت شوي نه وو. خو په لویه کې دغه کانفرنسونه د افغانستان یو خاص تاثیر نه شي لرلی.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی هاشم وحدتیار، کور مو ودان سلامتی است. ور بشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا کنفرانسونه څومره مهم دي؟
مننه سرون صاحب، تاسو اوریدونکو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیله. زه داسې فکر لرم یا زما باور داسې دی چې نړۍ دوه مشکل سره مخ دی. یو خو دغه اوسنی جنجالونه چې په نړۍ کې دي، د غزې جنگ دی مثلا، ایران سره دوی مشکل لري، د اوکراین جنگ دی او دغسې نور منطقوي لانجې دي. یو دا خبره ده چې افغانستان اوس هغه محراق د توجه کې نه دی. بله خبره دا ده چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته هغه بیوزلې فقیر افغانان اغوی چې مرسته ضرورت لري دوی د پام او نغورځول شي، یعنی په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو دپاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روډماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډیر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي، دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي، طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی د هغه خپل ایډیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني. اوسه پورې خو دوی حتی د دغه نماینده په انتخاب کې هم چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دا فیصله وکړه چې د هغه گزارش په اساس چې سنریو غلو دوی ته ورکړی و، باید دلته یو نماینده د ملګري ملتونو د شورا افدیت په افغانستان کې موجود وي. چې طالبان پرون هم دا خبره رد کړه په هغه غونډه کې چې په وزارت خارجه کې ونن.
ډېر مننه اتمر صاحب، دا چې طالبانو ولې دا خبره رد کړه په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی نثار احمد شیرزي ته. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر د روسیې، چین، ایران او پاکستان غونډه په کابل کې جوړیږي او دا بله غونډه چې ملګری ملتونه یې مشي په غاړه اخیستې ده په دوحه کې جوړیږي، فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د دغو څلورو هیوادونو او لویدیځوالو ترمنځ اختلاف شته، او که فکر کوئ چې ټوله له افغانستان اندېښنه لري او ټوله غواړي چې تروریزم پای ته ورسیږي، داعش او نورې سختریزې ډلې په دې هیواد کې پناه ځایونه پیدا نه کړي او د ټولو دلچسپي یوازې په دې یوه برخه کې ده؟
سلامونه اونی کلی تاسو ته او درنه مهموت او خلک ته کوم کاران او محترم اوریدم کوزه وګورې دا دونیم کار ډیر غونډه جوړ شو دی افغانستان لپاره، په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، آسیا میانا کې، په اروپا کې، دا ټول غونډه ټول دنیا د طالبانو د واکمنۍ یو ویر لري، یو لیکران لري، او ټول دنیا کوشش کوي چې په دغه سره غونډه د دایرولو سره خپله نگرانی چې لري د طالبانو د حاکمیت نه خپله نگرانی اضافه کړي، او که موږ دقت وکړو په هره ناسته کې همدغه سوچ کېده چې یادېږي فراګیر حکومت دا د ښځو حقوق ده او د خلکو د سیاسي غونډو هغوی ته اجازه ورکول ده او نورې خبرې، همدا ټول خبرې پاتې شو په هره ناسته کې همدا خبرې یادېږي. او اوس هم که دا غونډه په یو دوحه کې جوړېږي، موږ تاسو یاد لرو چې 2000 هم په دوحه کې غونډه جوړ شو، اوس که افغانستان کې څو کسان راځي یا دوحه کې بیا غونډه جوړېږي، د خلکو او د کشمیري هیوادونو او د منطقې نگرانی ټوله په ځای پاتې ده. یوازې په ځای هغه مکنۍ نگرانی نه ده چې اوس نور هم زیات شوې ده. دا خلک دغه هیوادونه ګوري چې دلته میزونه دوی زندانی کوي، دوی اوس هم همغه وحشت ده او همغه دیکتاتوري ده، په یوه دیکتاتوري کې دا خلک ټول آرام ساتلی ده او کار نشته، روزګار نشته، د دغه دیکتاتوري او ظلم په خاطر خپله غږ نه شي اوچتولی. نو بیا هم که دوی غونډه جوړ کړي، همغه نگرانیان شته او صفر فایده او ګټه نه لري افغانستان ته، او
ډېره مننه شیرزای صاحب. کوربدن جنرال نعمت الله جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې له مخکینیو غونډو سره څه توپیر لري؟ ښاغلی شیرزي اشاره وکړه چې دا ډول غونډې مخکې هم جوړې شوې دي، او نو تفاوت به څه وي د دې غونډې؟
تفاوت به دا وي چې
قدرمن ساروان صاحب سلامونه پنی کلو باندې تحصیل منظم او ساس الله علیه ساس درنو پیوړو ملمنو ته او همدارنګ ګران هیوادوالو ته چې هر چیرې دي په سلامونه باندې منظم په دې له جوړ جوړ او خوشاله اوس ډیره جاته مننه قدرمن ساروان صاحب او لمړی اجازه راکړي لکه تخنیکی ستونزه ده انزور نشم ښکاره کولی په دې چې کوشش مې ډیر مې وکړم درونه شو
خیر ده پروا نه کوي
بخښنه غواړم د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې دا رقم بېله شکه چې دا رقم غونډې او د پسیر باندې نورې غونډې مخکنۍ غونډې هم جوړې شوې وي مګر کوم داسې مکمل او مشخص څنګه چې قدرمن وحدت یار صاحب نور دوستان هغې ته اشاره وکړه کوم پایلې مثبتې پایلې چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې د افغانستان د راتلونکي د سیاسي چارو او د یو سیاسي تشکیلاتو په بنیاد باندې یو لاسته راوړنه نه ولري هغه ناشونې وه او اوسه پورې هغه کومه نتیجه مثبته نتیجه یې هم نه ده ورکړې څنګه چې وحدت یار صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ورسره یقینا د زړه له تله ورسره همغږی یم چې هر هېواد د سیمې هېوادونه لکه پاکستان چین ایران مسکو او نور بعضې نور لرې هېوادونه لکه چې خپلې ملي ګټې د افغانستان په جغرافیا کې ګوري هر یو کې خپله د ستراتیژیکي او ملي منافعو د ګټو لپاره هلې ځلې کوي بلخص هغه نږدې ګاونډي هېوادونه لکه چین ایران پاکستان او مسکو چې غواړي د طالبانو سره په یو سیاسي تعامل کې داسې یو مخکې لاړې چې په یو ننګونې سره رامخته کړي نو هر هېواد پکې د افغانستان او بیا د اوسني د چارواکو له لارې غواړي چې خپلې ګټې لاسته راوړي او هر یو د یو سیاسي او استخباراتي رقابتونو په بنیاد باندې چې هر یو بل ته د خپل د سارګري ادارې له بنیاد او د افغانستان
جلیلی صاحب ستاسو منظور دا دی په دې خاطر دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي چې بیلابیل هیوادونه بیلابیلې ګټې متضادې ګټې په افغانستان کې لري چې له یو بل سره په ټکر کې دي نو کله چې دوی په خپل منځ کې یو هم نظر نه وي هم ژغی نه وي نو تر هغو پورې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي ستاسو منظور هم دا دی
زما منظور هم دا دی تاسو وګورئ قدرمن ساروان صاحب چې د پاکستان خپلې ګټې دي د طالبانو د چارواکو سره په خپلو ملي ګټو باندې سرخی ایران په خپلو ملي ګټو باندې سرخی او همدارنګه چین د امریکا او د نورو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي او په استخباراتي لحاظ باندې خپلې ګټې لټوي نو دلته په خپل یو ننګونه ده چې دا ننګونه څنګه سره دوی سره په خپل کې سره همغږي پیدا کی د ناشونې امکانات د ناشونې د داسې غونډې نه نتیجه نه پایلې لري او نه هم فقط د لپاره هر هیواد کوشش کوي چې خپلې ګټې د طالبانو په وجود کې ولټوي
ډیره مننه سلامت اوسې جلیلی صاحب اتمر صاحب ستاسو نظر څه دی تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي او کې نه ورکوي مشکل په کوم ځای کې دی
زه باور ته سلام چې یو سوء تفاهم ورته وایم یا دا چې مس انډرستانډینګ د دغه دوړو نړیوالو افغانانو ترمنځ یا مشخصه توګه طالبان او ترمنس موجود دی طالبان په بل فکر کې دي طالبان د څه فکر کې چې څنګه دغه واک تر لاسه کړي هر څه چې زمونږ سره وغواړي هغه کوو او موږ د یو ایدئولوژیک فکر خواندان یو او هر فکر یا هر هغه فرهنګ چې دغه ایدئولوژي سره مخالف وي موږ هغه تر هیڅ فشار لاندې نه منو لیکن نړیوال په دې هڅه کې دي چې موږ طالبان سره غواړو چې کار وکړو که موږ طالبان دې ته وسو چې دوی نړیوالې غوښتنې ومني او هغه درې څلور غوښتنې دي چې موږ تاسو ټول تمام ورځ په دې باندې لګیا یو چې دغه غوښتنې ډېر ساده غوښتنې دي دا د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی زه وایم چې دا طلایي فرصت دی او دغه فرصت به همیشه د تل دپاره دوی په لاس کې ونه لري نو دغه دواړه طرز فکرونه دي زه تر کوم ځایه پورې چې زما برداشت دی د طالبانو د لومړۍ دورې نه او اوس ګرچې په دغه شل کلونو کې دغه تبلیغات کېده د طالبانو دپاره چې دوی تغییر شوي دي دوی اوس هغه فکر هغه افراطي فکر چې دوی سره هغه اوس تغییر خوړلی خو په دې دوه نیم کالو کې موږ ولیدو چې نه هماغه شی چې دا هماغه شی دی دا تغییر نه دی خوړلی او اوس هم دوی همدا خبره کوي چې موږ دغه نو آینده هم نه منو دا زموږ حق دی او دا من جهات کړی که په دغه فکر باندې نو زه دا وایم چې نړیوال باید همدا اوس نه د دې نه چې وخت ځای کوي نو په دې
نماینده یا استازي یادونه تاسې مخکې هم وکړه، ولې دلیل څه کېدی شي چې طالبان یې مخالفت کوي؟ ملګرو ملتونه مخکې هم د افغانستان لپاره یو استازی لري، هل دا شي بل هیواد لپاره نه لري، ټوله ګاونډي هیوادونه هم د افغانستان لپاره استازي لري چې نور هیوادونه د یو بل لپاره استازي نه لري، سفیران لري، نو د دې استازي ولې مخالفت کوي؟
اول خو استازي د دې لپاره د کوم هیواد کې چې بحراني اول ته جنگي اول ته ستونزي دغه لپاره ملګري ملتونه نماینده لري، لکه پخوا کې همداسې و، دیګو کوردویزو مثلا دغه نور هغه چې نمایندګان چې د ملګري ملتونو په افغانستان کې دوی ماموریتونه درلودل او دوی یو رابطه و د دولت او د نړیوالو ترمنځ. زه فکر کوم چې د دې نه منل طالبانو ته ګران تمامیږي. طالبان باید اول خو دا ومني ځکه دوی د دې په وسیله کولی شي چې نړیوالو سره شورا امنیت سره ملګري ملتونو سره خپل خبرې شریکې کړي، خپل غوښتنې د هغوی نه مطرح کړي او دغه فلیکسیبلټي خپل چې دی هغه هم هغوی ته ښکاري. اوس چې دوی نه مني دا خبره زما باور داسې دی چې دوی نه غواړي چې د دوی قدرت یا د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راشي. دوی داسې فکر کوي چې میم زرما ټول زما زه پوش او کار مې د نړۍ په دې کې څه کار دی که زه ښځو ته وظیفه ورکوم که نه ورکوم، که ښځې تعلیم کوي که نه کوي. در حال چې دا د بین‌المللي میثاقونو برخلاف یو عمل دی، دا په حقیقت کې جرم دی، دا جنایت دی، دا مخالف د تمام د بشري حقوقو د هغه د نورمونو د هغه د اعلامې خلاف دی. که تاسې د بشر د حقوق اعلامیه وګورئ دېرش مادې لري او دا په 1948 کال کې فیصله شوی افغانستان دغه وخت د دې جزو هغه باندې لاسلیک کړی. که دا وګورئ یعنې زه به تاسو ته داسې وایم په دغه دېرش مادو کې دغه 15 طالبان همدا اوس عملا نقص کړي دي په هغه چې هېڅ دوی اوس هم دوی ته یو فرصت دا دی چې دوی خپل اړیکې نړیوال سره ورغوي. هغه هیوادونه چې دوی ګټې لري په افغانستان کې لکه چین، چین په هیڅ هیواد کې د سرمایه ګذاري نه ده کړی چې هغه هیواد د هغه نه یو ګټه کړی، ټول ګټه چینایانو کړی او آخري تاوان همغه هیوادونه کړي. تاسې که افریقایي هیوادونه وګورئ، سریلانکا وګورئ، نور هیوادونه وګورئ، د چین د سرمایه ګذاري نه دوی ډېر متضرر شوي دي. ځینې هغه هیوادونه دي چې دوی ګټې لري، منافع لري. پاکستان په افغانستان کې منافع لري، که هر څومره افغانستان په مشکلاتو کې پاکستان هغه مشکلات ته پام نه کوي. روسیه اوس په افغانستان کې منافع لري، دوی هغه منافعو ته ګوري، رابطه خپل ساتي. ایران هم دغسې، ایران اوس وګوري چې افغانستان سره ډېر د دې مناسبات ډېر نږدې دي، ځکه چې دوی تقریبا دواړه په یو کشتۍ کې سپاره دي. نو دغه خبرې دي چې د طالبانو رابطه ډب کړی د نړیوالو سره، که طالبان دغسې مخته لاړ شي د دوی او د هیواد په تاوان دی.
ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړو، یو اوریدونکی لرو، اول به د خبرې واورو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، قدیم افغانستان څخه.
مهرباني کوئ صاحب، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه څه نظر لري؟
موضوع په اړه خو من په خپل دا نظر درلودل، لکه څنګه چې اوس ځینې هیوادونه غواړي افغانستان کې د افغانستان په قربتوب باندې یو غونډه ونیسي، غونډه جوړه کړي، نو موږ دا نظر د چې دوی به خپلې لکه مخکې څنګه دوی اکثره خپلې ګټې په پام کې نیولې دي، نو دوی به اوس هم دلته کوښښ کوي چې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. زموږ له چارواکو څخه هم دا هیله سمه ده چې دوی هغه مهم مسائل باندې خبرې وکړي چې کوم زموږ د ولس زموږ د ټولنې لپاره یو فائدہ مند وي. او همدا شان لکه څنګه ته د موضوع چې د نن سبا د نجونو مکتبونه چې دي هغوی ته باید داسې خبرې وشي یو پیستو ته برابر شي د نجونو لپاره چې د خپلې زده کړې وکړي او له نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه وکړي تر څو زموږ هیواد لکه څنګه چې اوس اقتصادي مشکلات سره اکثره خلک مخ دي اکثره کورنۍ دي د ژمي پر رسېدو سره دوی د اوسېدلو ځایونه نه لري. نور داسې مرستې باید وغواړي له نړیوالو څخه تر څو موږ سره مرستې وکړي. او همداشان د رسمیت موضوع باید ورته راجیږي چې تر څو موږ په رسمیت وپېژندلی شو.
دان ور بشو شاغل شیرزی صاحب ته بل اوریدون کی ته بل جروس نوبت ورکو. شیرزی صاحب لدی اوریدون کی سره سمره موافقی استای وای چې لدی غونډی باید داسې استفاده وشي چې په طالبانو باندې ومنل شي چې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي، د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان لپاره مرستې جلب شي.
دا غونډه چې جوړیږي دا د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده.
د نظر دا چې هغه غونډه چې په کابل کې جوړیږي د اقل دی وایي چې په دې کې له دغه هدفونو لپاره باید استفاده وشي.
دا د رسمیت پیژندلو مسله ده، دا د ښځو او د نجونو د زده کړو مسله ده، دا د لویو استخباراتو لاس کې ده، دا هیوادونه چې راځي یا د طالبانو رهبري په لاس کې هم نشته. دا د خاص د ښځو د نجونو د لوم نه یو استخباراتي کوډ په هیڅ استفاده کوي، یو افزار ده چې خلکو باندې فشار راشي. یو په همدغه
استخباراتي اصطلاح ډېره زیاته افغانان کاروي، منظور څه شی دی؟ په خپلو جنو باندې افغانانو په خپله ښوونځي بند کړي دي او دا بیا له پردیو استخباراتو سره څنګه تړو؟
سوال صاحب وایي دا طالبان چې راغلي ده د واک اخیستو ورته واک وسپارل شوی ده. دوی معمولیت یوه دوره ده که دغه 15 کال اول دوی حساب کړو، خو هغه وخت امریکا د تروریزم د مقابلې مبارزې په نوم دوی د قدرت نه لرې کړه. اوس هم دغه څو ټکي ده چې د طالبانو د واکمن کېدونه تر اوسه پورې په ټوله ناسته کې او هره ورځ په رسنۍ کې یادېږي همدغه درې خبرې دي. یو د ښځو د حقوق ده، یو د فراګیر حکومت خبره ده، او بل د دوحې توافقات ده.
نو فکر کوم چې دا اساسي مسلې دي د افغانانو لپاره، د افغانستان لپاره ډېرې مهمې خبرې دي.
امریکا وګوري دا په یو ورځ په افغانستان کې الکیږي په دې چې طالبان واک اوس هم د امریکا په لاس کې، اوس امریکا نه غواړي همدغه شی، امریکا نه غواړي چې همدغه شی لوی قدرتونه بلال متحد او د حقوق نهادونه په بلال متحد کې کار کوي. که دوی رښتیا موافق وي او که دوی رښتیا
څنګه کېدی شي، فکر کوي چې امریکا بیا راشي لشکرکشي وکړي او د دوی حکومت لري کې تاسې داسې
همدغه درې ټیکه ده چې دوی بیا بهانه ورکړي یو وخت چې د دوی ماموریت ختم شي په همدغه درې خبرو باندې بېرته دوی امریکا د قدرت نه لري کوي چې دوی د ښځو حقوق ده ژمنو دوی د فرنګي حکومت نه منله، دوی د قدم لوهې توافقات ونه منله. په دې معنی دوی بلري کې ځکه د طالبانو د واکمنۍ نه تر اوسه پورې همدغه خبرې یادېږي. تاسو زما خبره په یاد ولري، له آخره طالبان په همدغه درې شهرونه د قدرت لري کېږي او طالبان هم پوهېږي چې زموږ موقع او زموږ وخت دومره ده او موږ په رسمیت هم نشي په رسمیت هم نه پېژني. او یو موقتي دنده وظیفه ده د طالبانو د استخباراتو په خدمت کې که ور اوس هم دا څو هېوادونه لوی استازي راځي افغانستان ته. دوی لکه چې میلمه مخکې وایي په سر کې وویل چې دوی غواړي چې د افغانستان یو غلط انځور چې اوس د دیکتاتوري په وجه حاکم شوی ده، د دیکتاتوري په خاطر خلک آرام ده، خاموشه ده، څوک خپل غږ نه شي اوچتولی. دوی غواړي چې خلکو ته وښایي چې افغانستان کې امنیت ده. الان چې داخل یک د یوازیو استاد چې راځي یا په
دا اوس هر اوره چې په افغانستان کې شرزه ډیره مننه. دا اوس بیا بل موضوع ده چې د طالبان داسې شي چې امنیت ده یا نشته. خیر ده، به پریشو دا موضوع. جلیلی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره ښاغلی شرزي سره موافق یاست چې طالبان راوستل شوی دی او دی مودی لپاره راوستل شوی دی او بیرته دغه درو خبرو په خاطر چې دوی ورته اشاره وکړه لکه د شزو کار او تعلیم او دغه سیمه موضوعاتو په خاطر به بیرته لری کیږي او که نه تاسو فکر کوی چې لکه یو شمیر نور چې فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې یو شمیر ډیر سختدریزي عناصر شته خصوصا د دوی د مشرتابه په اړه دا ویل کیږي او هغه هیڅ شی نه مني که دغه سي عقیده تاسو هم لري نو آیا له طالبانو سره خبري ګټه لري؟
د تیر په سیر باندې قدر من صاحبان سره دا خبره کړی دی چې طالبان یو پروژه و او یو پروژه ده او د پروژې په معنا باندې په دې معنا باندې چې هغه هیوادونه چې د دوی نه دی او د یو وسیلې په توګه باندې د دې نه ګټه اخیستل د خپلې ګټې اوس هم دی اوچتي نه هر کله چې پروژه تکمیل شي یا په پروپوزل تکمیل شي پروژه هم په خپله ختمي کی دې کې هیڅ کوم شک نشته زه د شیرزاد صاحب سره کاملا همغږی یم او زه دا د تیر په سر مې دا خبره کړې ده چې طالبان راوستل شوي دي او په حاکمیت باندې ګمارل شوي دي د هر د امریکا له لورې او د هغې هیوادونو سره په تعامل کې چې د امریکا سره په سیاسي او په نورو استراتیژیکو مسایلو باندې دوی سره همغږي او متحد سیاسي متحدین دا پروژه مخته را بوتله او مخته هم بیایي هر کله چې دا بل مقطه پروژه پای ته ورسیږي دا
بله
طالبان دا شی ختمی دون کې دی او ختمی گی هم او دا ډیره سخت ننګونه دی قدر من ساروان سب چې د نن ورځ کې چیرته وای چې د ګډ شمول حکومت جوړېدو لدارې ده طالبان پر رسمیت پیژن کیږي او یادې د خوځو یا د خزینه او د ستون د خونځې او د پرانستل او یادې د پهنتونونو دروازې خلاصول دی انجونو په مخې ته دا هغه ننګونه دي چې طالبان په دې باندې نه توانېږي چې په اسانه باندې دې ننګونې نه ځان خلاص کړي. لومړی طالبان په اوسنۍ حاکمیت کې دومره علمي او تحصیلي کادرونه نه لري چې وتوانېږي چې یوازې خزونه او صنفونه ته د استادانې وګماري او هغوی ته هغه علمي او
نو بیا ستاسو خبرې له مخکنیو سره یو څه توپیر لري. تاسو مخکې ویل چې پروژه دا د ښاغلي جلیل شیرزي څرګندونې متعید کړې چې دا د ښوونځیو بندول د پانتونو بندول دا هم یو ډول دستوري کار دی لیکن اوس بیا وایي چې دوی دا توان نه لري دا ظرفیت نه لري.
نه همدغه په خپل یو ستونزه دا یو ستونزه ده چې دوی هغه باندې نه توانېږي چې دوی دغه ستونزه حل کړي. دا په خپل یو ننګونه شو او دې کوم غواړي دوی دې کار ته ملا نشي ته کملا مرته وتړي دوی دا کار سره هم رسوري نشي. زما هدف او زما موخه دا وقدر منصوروان
ډېر مننه سلامت اوسئ. اتمر صاحب تاسو په مخکنیو خبرو کې داسې ماته معلومه شو چې تاسو له دوی سره په دغه موضوع کې حداقل موافق نه یاست ځکه چې تاسو ویل چې طالبان یو ښه فرصت لري باید له دې فرصت استفاده وکړي یعنی دوی اختیار لري واک لري. نو آیا فکر کوي چې د خبرو لاله چې نړیواله ټولنه هڅه کوي په کانفرنسونو لکه د دوهې په کانفرنسونو نورو لاله غواړي هڅه کوي چې دوی خاني کې چې له دې خپل سختو دریزونو په شاشي لنړیوالو سره روابط وساتي بشري حقوقونه رعایت کړي. آیا د خبرو لاله فکر کوي چې طالبان به دا غشتنی ومني؟
اوس وخت لپاره خو یو مشکل دی ځکه ټول طالبان هم په دغه فکر نه دي چې باید دوی په تقابل کې واقع شي د نړیوالو. ځینې طالب چارواکي د طالبانو د دغه سیاستونو نه د دغه دریځونو نه انتقاد کوي لکه مثلا ستانکزی صاحب دی یا وزیر دفاع دی یا ځینې نور وزیران دي مثلا حقانی دی دوی خپل خبرو کې داسې تلویح هم دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي حکومت باید پراخ شي ټول افغانان باید په حکومت کې مشارکت ولري. دا خبرې دي چې تقریبا د نړیوالو غوښتنو سره برابر دي خو خبره دلته بل شی دی او هغه دا ده چې قدرت یا سیاسي قدرت د څلور پنځه کسانو په لاس کې دی چې د هغوی ایدیالوژیک فکر د هر شي نه هغوی ته ډېر مهم دی او ایدیالوژیک حکومتونه په نړۍ کې په تاریخ کې موږ لیدلي دي چې هغوی د هر شي نه تیریږي بیا خپل د ایدیالوژي نه تیریږي. اوس دغه یو تقابل رامنځته کوي که طالبان په همدغه سیاستونو باندې سخت ولاړ وي او د دې نه انعراف ونیکي، دا د دوی تقابل نړیوالو سره ورځ تر بلې زیاتوي. او دغه فرصت چې ما عرض وکړ چې اوس نړۍ دوی ته ګوري، انتظار باسي، او د دوی یو کوچنی حرکت ته ډیر په ډیر ښه سترګه، په یو تشویقي سترګه ګوري، دغه فرصت به د دوی دپاره د تل دپاره نه وي. دغه د سیمې هیوادونه چې دي دلته تاسې وګورئ، همدا اوس په افغانستان او په سیمه کې تشنج شته، یعنې دغه ډلې اسلامپالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي، یا اوس د طالبانو تر کنترول لاندې دي، دوی کار نشي کولی، یا دا چې دوی اوس همدغسې یو تکتیک دی که دغه ډلې سیمه کې خواره شي، بیا دا د طالبانو دپاره ډیر سخت دی. همدا اوس هم بلګې موږ ګورو، مثلا په کرمان کې هغه اتحاري حمله چې وشو، تقریبا یو نوی فکر افغانستان ته واړول شو. همدغسې د بلوچانو دغه مخکې څو ورځو کې چې دغه حرکتونه وشو.
لیکن اتمر صاحب، ځینې بیا وایي چې لکه دا د ایران مسله تاسې یاده کړه، چې له طالبانو سره د ایران د نږدېتوب یو اصلي دلیل هم همدا داعش دی. ځینې ایرانیان وایي هم چې که طالبان تضعیف شي نو داعش به قوي شي.
خبر هم دغه دی، ایران اوس طالب سره ځکه نږدې دی چې ایران توقع لري. روسیا هم چې نږدې ده، عین خبره ده چې ایران و روسیا توقع لري چې طالب دې ګام پورته کړي، داعش دې وځپي. لیکن تر اوسه چې موږ ګورو، داعش ځپل شوی نه دی، سره د دې چې دوی دا کوي چې موږ داعش ځپلی. لیکن داعش دغه څو ورځې مخکې په کابل کې دوی عملیات وکړ، مسؤلیت یې واخیست، او په سیمه کې دوی فعال دي. نو دلته داسې ښکاري چې د سیمې استخبارات هم داعش پسې دي، یعنې دوی کومک داعش ته کوي. که نه موږ خو په دې باندې پوهیږو چې دننه په افغانستان کې چې قوي هیوادونه د هغه ګروپونو تر شا نه وي، هغه ګروپونه په دننه افغانستان کې دوی کار نه شي کولی. پیسې، امکاناتي، سپورتي، د مقاماتو سپورتي، په جمهوریت کې دغه خبره وه. په جمهوریت کې ډېر چارواکي د جمهوریت په دې متهم شول چې دوی په خپل تورې ششو موټرونو کې د داعش کسان راوړي ښکته کوي. نو اوس هم هغه پروژه ده، یعنی پروژه هغه دی که طالب داسې وایي چې ما بیخي دا ځپلی، دا له منځه وړلی، کاشکې دغه سي موږ خوشحاله کیږو په دې، لیکن عملا دغه کار نه دی شوی. ایران هم په دغه ارتباط طالبانو سره نږدې دی، روسیه هم په دغه ارتباط، او چین هم هڅه دا کوي چې ایغوران دلته مهار شي، ایغوران دې ته پرېنښودل شي چې دوی ځواکمن شي، ځکه چې دا چین ته هم یو لوی ګواښ دی.
ډېره مننه اتمر صاحب کوربدن، ور به شو بیا هم اوریدونکو ته. اوریدونکی لرو، ځان راوپېژنئ، ازادي راډیو ده.
مروان صاحب تاته سلام، او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدرد صاحب، مهرباني.
زما خو دغه نظر د سروان صاحب محترم سي په کار خدا اوسې، اوس دغه کم اختلاف سي مثال د ولس او د اسلامي امارت تر مابینه ده، باید دا ختم شوی و. باید د سیاسینو تر منځ چې کوم اختلاف دا باید تر اوسه ختم شوی و. دغه مکتبونه او پوهنتونونه د ښځینه او دغه خلاص وي. نو مثال خبرې بیا به دغسې غونډې اول خو به هېڅ دې ته ضرورت هم نه وه د نړیوالو چې دوی کوم تصمیم نیولی وه افغانستان ته، ځکه افغانستان د افغانانو ده او دا وګړي هم افغانان دي. دعوې هم کوي له لرې او له نږدې نه، باید دوی دومره وخت نه ورکړی. او دغه خبرې دی په کومه باره کې دی غونډې کوي، دغه باید دوی خپله ختم کړي وو، که بیا که چا په رسمیت پېژندلو که نه پېژندلو. او دغه اختلاف ختمول افغانانو ته ګټه رسوي، او که دا همداسې پاتې شي دا هم حکومت ته تاوان ده، هم افغانستان ته، هم به ولس همدغسې سرګردانۍ سره مخ وي. صرف او صرف د دنیا او د بس د باسو جيب او افغانستان ګرځیدل لکه دا څنګه چې ګرځیدل را پکار دي ته نور دا د خاتمه ورکول سي دي
ډیر مننه هم در صاحب کور دی ودان هم در صاحب سلامت او سی وس په ورشو برته ملمنو ته شیرزه صاحب نړیواله ټولنه هم له طالبانو غواړي چې شونځي پرانیزي شزو ته حقونه ورکړي پراخبنسټه حکومت جوړ کړي او د سینوري غشتنې او د سیمالي مشتي چې د اکثرو خلکو غشتنه ممداده د بخینی هم در صاحب چې ویل چې طالبان دی دغه مسائل حل کړي چې هیڅ نړیواله تزورات پیدا نشي او د افغانانو خپل مسائل په خپل کور کې حل شوي وي او مخکې شاغلی اتمر اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو تفاوت شته یو شمېر د شونځي او د پرانستلو غوښتن کې دي لنړیوالو سره د اړیکو غوښتن کې دي خو یو څو لوی مشران بل ډول فکر کوي فکر نه کوي چې دغه د دې موضوع باندې ډېر تاکید د خلکو غوښتنې د به بل اخره د دې سبب شي چې طالبان په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي
سلام سه بالکل هم داسې خبره ده ما په شنو کې ویل چې دغه د ښځو د کوزه د بندول او د مسلې د پردې شاته هم دغه استخباراتونه ده د یو استخباراتي استفاده کیږي دی نه او چې شته ما مورد د شهره باس استنځي او د ملا یعقوب خبرې مې اورېدې د طالبانو د دې استاد نه مې اورېدې چې دوی هم غواړي چې دغه د ګزونو کوزه خلاص شي و اختلافونه شته او دغه یو وظیفه تدبیر رهبری خو اوس معلوم نه ده غیبت الله یو کور دغه یو لون ده څوک دغه سره منې دی لیدل دی هغه د لون استفاده کوي یا په وایسه دوی نه منی دا یو منځ کې اختلافات شته خو یو خبره ده چې د طالبانو اصلي واک د بل چا په لاس کې ده او یو خبره په طالبان کې شته چې دوی هغه واکمن چې څوک ده هغه به یقینا چې بارانه استخباراتونه ده استخبارات په دې باندې دومره واکمن ده چې دوی وګوالي چې اختلاف پیدا کړي دوی اختلاف لوی نه کوي بس والا والا خبرې کوي او دوی د ډېر سخت یو کنټرول لاندې ده چې دوی نشي کولی چې خپل اختلافات ظاهر کړي او ښکاره کړي نو اختیار دوی د هماغه استخباراتو د لاسه ده د استخباراتو په لاس کې ده هماغه استخبارات هغه سوچ طالبان په افغانستان کې سر ته رسي تدوی هر ورځ د ښځو باندې پابندي زیاتي د خلکو په مقابل کې مزید زیاتونه شي دا ټول د هماغه استخبارات لخوا دي ته وایي کیږي او دوی بس یو عسکر غوندې دي هماغه خبره عملي کوي اصلي موخه دا ده چې نور برنامه لري دوی غواړي چې ایران هم ایران هم نام لکی آسیا میان هم نام لکی دلتا اغا دو دیش توریستی دلی چه در دوی تا یو زمینه برابری که چه دوی اقپل گروپونی تا نور خلق جاست بی او در اغا یو وضعیت چه پا افغانستان که در اغلی ده اغا کم خبری چه دوی کولا چه در توریزم در مقابله پا نمره ره اوست اما در توریزم پا افغانستان آکمه کلی ده در اغا فقر بی روزګاری په خاطر ډیر خلک زی دغه توریستي دلته او دی آماده کیږي زمورسته دغه چین او آسیا میانه او ایران ته دوی د وظیفه هم دغه طالبان نه غولي چې نه دوی اجمان د افغانستان ته خدمت کوي او نه دوی راغلي د افغانستان ته خدمت کوي مخکې هم څه وایي چې طالبان ډیر مننه سلام
وکړئ بله ډیره زیاته مننه یو اوریدونکو لرو لومړی تاسو خبري وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
افغان مدننګرار نه یو سلام تاسو ته یو سلام د ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف مختار کو ته
سلامت دی اس مهرباني افغان صاحب
خوشاله اوسه دغه دولت چې کوم شو غوې د افغان صاحب محترم دا پوجې ډیر خلک مشکل سره مخ کړه ده بس خزو په سر اگست ده سلمانیانو په سر اگست ده رشګانو په سر اگست ده خلک خپل ځان ته یو دوه مړې ډوډۍ غټي هغه دې خلکو نه دا اگست ده دا خلک ته وایي تاسو څه مخره منګه خورو ګور رشګا بن شو دا په ننګرهار کې دا غنن شپه پوجې چل پندوی شکور او وګي دې ماته په ثبوت معلوم ده دا خلک چې دي دا خپل خېمالي خپل خلک خپل کسان مړې عوام قصه کې قسم په خدای کې یو ستنه قدرت مې یو ستنه سمانا ورکې چې عوام ورته بالکل بالکل اختدا دا سړی نه ښکاري چې دا سړی دی که حیوان دی. څومره مشکلاتو سره خلک مخ کړی امر برمعروف دا څو ورځې بس یو چپانې اغوستې دي وروره ګوله راځي سلمانیان وړي محبستونه ته وړي چې پوه شو تاسو نور دا سلمانی مه کوئ د خلکو ګیرې مه کلوئ ګیرې مه کموئ اخته مه کموئ اخته م نه پرېږدي چې اوس کم کړي بس څنګه چې دوی خپله سړې ایښې دي دغه عوام ته م وایي چې تاسو سړې پرېږدي نو مونږ زما غوسڼه نه خوښېږي زه به ځان مړ کړم غوسڼه به پرې نه دمه پوه شوې چې ما ته ووایي چې ته اخته دي کم نه کړي اوس اخته م نه پرېږدي چې سقاوې والا کم کړي سلمانیان هغه بیچارهګان هم بند بند کړي وروره ګوله پوه شوې ډېر سخت دی په دې په دې ننګرهار کښې د ننګرهار غږ مې درته وویلله پوه شوې چې ننګرهاریان ډېر سخت په مشکل کښې دی خلکو سره عذاب دی که دا خلک که چېرته په رسمیات وپېژندل کېږي نو قسم په خدای د افغانستان خلک به ډېر مشتې ګروان شي دا به په خلکو لغتې کوي اوس خو زه نړیوال که څه یو دوی یو څه دغه کوي مشکلات خلکو ته پېښ کوي یو ښځه یې نیسي مثال به کوي بل یو نړیوال یو غږ جي کوي ولا چې په رسمیات وپېژندل شو ولا که پوه شي نړیوال غږ جي کوي وایي زه وروره دا په رسمیات پېژندل شوی دی د نور مونږ افغانستان خلکو سره کار نه لرو دا اوس هم دا نړیوال د کور آباد دي
ډېره مننه افغان صاحب سلامت دې اس کور ودان سلامت اوسئ ډېره مننه
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو له ازادي راډیو واورئ
وربشو میلمنو ته جلیلی صاحب تاسو له دوی سره څومره موافق یاست وایي چې اوس چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي نسبتا ګزاره کوي او که چېرته په رسمیت وپېژندل شي د طالبانو فشار به په خلکو لا زیات شي
یقینا قدرمن ساروان صاحب تاسو وګورئ مونږ تاسو په ګډه باندې د خپل د یو هیوادوال چې هغه هم د ننګرهار نه غږېده خپل درد او خپل د ملت او خپل د ټولنې او خپل د نورو هیوادوالو انځور مونږ تاسو سره ښکاره کړو مونږ تاسو سره شریک نن ورځ ټول ملت او ټوله ټولنه د افغانستان ټولنه په دغسې یو ستونزه کښې لاس او ګریوان دی دا چې نن ورځ حاکمه ډله غواړي د افغانستان د خلکو هغه خوشحالتیا او هغه شیان چې هغوی ورته ضرورت لري هغې ته اخلي زه دا به ورسره ومنم چې شرعي نظام او شرعي احکام باید تطبیق شي دي که زه کوم مشکل او کومه ستونزه نه لرم مګر دا چې په دومره قیوداتو باندې ټوله راټولول او د یو په جبر او په اقرا باندې په خلکو باندې تپل دا په خپله هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلکو راتلونکي کښې ورنه زړه تورېږي او دوی ورسره خپل هغه د اعتماد او د ویسا کومه فضا د مرستې او د همکاري په دې چې ملت او ملتنه او حاکمیت باید یو په بل باندې اعتماد ولري نو دا ورځ په ورځ باندې کمرنګه کېږي او دا کمرنګي بالاخره دې ته راځي چې باید یوه کرکه رامنځته شي او چې کرکه رامنځته شي دا په خپله نورې ستونزې رامنځته کوي چې کېدای شي د دې اور لمنه نور هم پراخه شي البته په عدم د اعتماد او په عدم د ویسا کې د ټولنې او د حاکمې ډلې تر منځ
ډېره مننه سلامت اوسئ جلیلی صاحب اتمر صاحب ویل شوي دي چې د دوحې په غونډې کې به طالبان هم ګډون وکړي او یو شمېر سیاستوال افغان سیاستوال هم ګډون وکړي یعنی غیر طالب سیاستوال به هم ګډون وکړي لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي فکر کوم چې داسې کومه غونډه نه وي جوړه شوې فکر نه کوي چې له دې نظره هم دا غونډه مهمه ده
دا غونډه خو ډېر مهم ده ځکه په دغه غونډه کې د افغانستان مدني ټولنې سیاستوال او د طالبانو نمایندګر چې طالبان خو دا خبره کړې چې مونږ ته بلنلیک را رسېدلی خو د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې تر اوسه مونږ طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی خو زه په دې باور یم که دغه طالبان هم په دې غونډه کې نړیوال هم وي افغاني سیاستوال او مدني ټولنه دوی هم وي دا به ډېر ښه وي یو خو دوی مستقیما یو بل سره مخامخ دلیل ویلی شي خبرې کولی شي هغه سوء تفاهمات چې هغه له منځه تللی شي او بل یو شي کې چې زه ډېر په دې کښې اندېښنه لرم دا دی ځینې وخت کې پخوا کې هم همدغسې و د افغانستان سیاستمداران همدغه کار کوو دوی به نماینده لېږه یو غونډې ته کله چې نماینده به د دې او خبرې کوو بیا د هغه نماینده په خبرو هغه حکومت یا هغه رژیم نه کاوه هغه به ویلی چې دا د دې خپل نظر دی زمونږ نظر داسې نه دی که د طالبانو نه څوک ورځي دې غونډې ته بعد ښه پوره د طالبانو د مشرانو نه یو کس وي چې هغه بیا دومره توانمندي او قوت ولري چې په هغه فیصلو باندې کوم چې په دغه غونډه کې کیږي دوی پایوان پاتې شي نه دا چې دوی داسې یو وایندوی ولیږي چې هلته
لیکن تاسې څومره باور لري چې دوی کومه ژمنه ورکړي دوی اصلا ژمنه نه ورکوي په ځینو مواردو کې مثلا دوی ته ویل کیږي چې د ښځو حقونه مثلا شوانځي نه پرانیزي دوی وایي دا خو موقتی پریکړه ده په هیڅ برخه کې دوی کومه ژمنه نه ورکوي هیڅ کله هم نه دی ویلي چې په فلانې نیټه به موږ شوانځي پرانیزو یا پوهنتونونه به پرانیزو یا به ښځو ته د کار اجازه ورکړو او د نورو مسایلو په برخه کې هم همداسې
یقینا همداسې دی ګورئ دا دوه نیم کاله وشو دوی افغانانو ته دغه دروغ ویلی نړیوال خو تاسو څه کوئ افغانانو ته دغه ټول خبرې چې دوی کړي دي دروغې ویلي دي کله چې طالبان کابل باندې واکمن شول اولین ځل دغه ذبیح الله مجاهد تلویزیون ته راغی او خبرنګار دې نه دا پوښتنه وکړه چې دغه ښځې بیا کار کولی شي دفترونو کې مکتبونو ته دوی تلی شي دی همدغه زما خبره اسناد دي په دغه تلویزیونونو کې دا شته نو دې مجاهد ورته ویلی چې ولې ده دغه کوم کار چې اوس روان دی همدغه به وي لیکن تاسو ولیدل چې ورو 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 دغه په خلکو باندې دغه فشارونه محدودیتونه وضع شول اوس لا تر دې پورې چې د هرات هغه د امر بالمعروف رئیس په دې رسنیو کې په تلویزیونو کې ویلي چې سلوانیان اوس ګورئ د یو حکومت وظیفه دا نه ده چې سلوانیان اصلاح کړي حکومت باید خدمات عرضه کړي خلکو ته د خلکو د معیشت غم وخوري د خلکو د تعلیم او د کار غم وخوري د خلکو د ژوند د تغییر غم وخوري دا تمام را د دوی ټول حکومتداري په ګیرې او په سلوانیو په ویښتو باندې دی حال هم دا چې په ګیرې باندې سړی جنت ته نه ځي سړی د هغه په تقوا او په ښه کار جنت ته ځي نو دوی ټول دغه ټول آخرت محدود کړی فقط ګیرې ته برید ته ویښتانو ته او بله ورځ تلویزیون کې یو څوک وایي ما سره په بحث کې وو ویلي چې تاسې نکټایي تړی تاسې او یهود او نصارا سره ډېر دوستان یاستئ نږدې یاستئ نو ما ورته ویلي چې مولوي صاحب یا ملا صاحب نو ته ما ته دا وایه چې سړی په ګیرې جنت ته ځي په نکټایي جنت ته ځي او که د هغه په عمل باندې جنت ته ځي اوس د دوی نقص هم همدا دی چې د دوی کوم خبره چې دوی کوي هغه نه نه اوري که سل تاسو وایي دوی وایي چې موږ د ټولو نه پاک خلک یو موږ د ټولو نه معتبر خلک یو موږ به دا جهاد تر اخري کافره پورې په نړۍ کې د جهاد بمګې دما ورکړو نو دغه فکر سره زه ایران پاتې یم چې نړیوال به څنګه مخته لاړ شي او په دغه یوویشتم پیړۍ کې او خپل افغانان به څنګه دوی سره ژوند وکړي
ډیره زیاته مننه خبرونې ته ډیر وخت نه دی پاتې که لنډ ځوابونه راکوي یوه پوښتنه دي د دواړو کانفرنسونو په ارتباط لومړی شرزه صاحب تاسو په دې بحث کې وویل شول چې ګاونډي هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اندېښنې لري د افغانستان له درکه له بلې خوا دا خبره هم وشوه چې له افغانستان نه څه غوښتنې لري له طالبانو نه څه غوښتنې لري هغه غوښتنې چې هغه د دوی له اندېښنو سره یعنی د امنیتي اندېښنو سره ارتباط نه لري لکه په افغانستان کې د ښځو حق کونه تعلیم کار او دانور نو ستاسو په نظر د دغه کانفرنسونو اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل شي او که دغه هیوادونه چې کانفرنسونه جوړوي د ځان په غم کې دي چې دوی ته امنیتي ګواښ پیښ نشي
سلام صاحب زه په دې یقین یم چې دغه هیوادونه چې دا کانفرنسونه او دغه ناس جوړوي خپل ځان ته خپل ملي منافع ته ګوري نه افغانانو دوی ښه ګوري چې افغانستان کې سر روان ده او دا طالبان افغانستان وګړو دپاره هېڅ هم نه کوي خو بیا هم دوی خپل منافع دپاره خپل اگر کوم د نګرانۍ او تشویشونه چې لري د هغې په خاطر لکه چې په دوه نیم کاله کوښښونه وکړه یو ځل بیا کوښښونې کوي
او زه فکر کوم چې بیا موږ دغه نګرانۍ ډېر مننه شرزه صاحب ویل چې لاندې خبرې ډیر کم وخت لرو د پم دی اړه به دی جلیلی صاحب نظر ما ورو جلیلی صاحب مهرباني لاندې خبري وکي
لاندې خبري می داده قدرمن صاحبان صاحب چې دا غونډې نه پایله لري نه مثبت پایله لري صحیح دی چې وبشي مګر دا چې د سیمې هوادونو په خپل کې سره همغږي نه لري او هر یو د خپل د ګټو د لاسر وړلو لپاره یو ډول د پاکستان د خوانه هم کې مرسته سره کې یو بر ډول د ایران پاکستان د خوانه نو دی او بل ډول هم د چین د خوانه او بل ډول هم د ماسکاو لاله نو پدې چې دوی سره په خپل کې همغږي
ډېر مننه ډېر مننه سلامت اوسئ اتمر صاحب تاسو هم کې ډېر لاندې خبري وکړي خوشاله بسو مهرباني
زه مې دوارم چې خبره ترې یا د کانفرنسونه یا د غونډې او خنټیجا خپلولو لري منګه د مثبت فکر په تھوري باندې وخت مختلف شو ډېر منفي ګرامونو ونوسو او امید ده چې طالبان لږ تخپل فکر کې تغییر راولي او د افغانانو غوښتنو ته دوی
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد اسحاق اتمر د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد د کورونا چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار څخه ډیره مننه له تاسو اوریدونکو هم منندویو
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا سلطان دی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زرین خالنا بنا من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطانی کا مشہور کچری د بلچاس کے زبوں در خپل سر تیرسم کچری د بلچاس کے زبوں در خپل سر تیرسم خطا نو زناز کی بے وفا دی د بلزی خطا نو زناز کی بے وفا دی د بلزی داستا زرین خانہ بل مر کی کراتی شاباز پر مخوارا سلطانی کا خوشبو کمکی ناوکی بلندان کمر میں کمکی ناوکی
ایک